안녕하세요.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازوري رادیو خبرونو ته مو هر کلی کوم نن یک شنبه د مریض دیارلسه یو نیوی کال د دلوی یا سلواغه 15 او د 2013 میلادي کال د فبروري 3 ده د ازوري رادیو په دې خبري مجله کې چې عصمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په لندن کې د افغانستان پاکستان او بریتانیا د مشانو د غونډې د افغان سوداګرو د خبرداري او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان، پاکستان او بریتانیا ولسمشران نن په لندن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. د ناټو سرمنشي د تړون له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې له پای ته رسولو وروسته دې د نړیوالو ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي، او د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران پر اتمي پروګرام د تهران له چارواکو سره خبرو ته لیوالتیا وښوده. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی به نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوید کامرون او د دې هیواد د یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم وګوري. ولسمشر کرزی پرون غرمه مهال د یو دولتي پلاوي په مشرۍ له کابله لندن ته حرکت وکړ. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی به په لندن کې د رسول تیرول وروسته ناروی ته لاړ شي او هلته به د افغانستان او ناروی ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کړي. د ناټو عمومي مشر د دې پوځي تړون له غړیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي عملیاتو له بندېدو وروسته دي په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو تمویل نه دروي. اندرس فوک راسموسن خبرداری ورکړ. ویل له دې سره سره چې امریکا او اروپا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو په دې برخه کې د مرستو بندول به په راتلونکي کې د لا زیاتو ناکراریو سبب شي. دی وایي که په دې خاطر چې ګواکې توان یې نه لرو اوس له نورې سپما څخه کار واخلو سبا به له لویې ناامنۍ سره مخامخ شو. موږ دا حالت له سړې جګړې وروسته ولید چې د بالکان کړکیچ ته مو تیاري نه ونیولې. راسموسن پرون د مونیخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې وویل د مرستو بندول به موږ ته په داسې بیه تمام شي چې د ورکولو توان به یې ونه لرو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د اوبو رسونې اتلس شبکې به ورغوي چې پرې د 50 میلیونو افغانیو څخه ډېر لګښت راځي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي همداراز په نږدې راتلونکي کې د اوبو رسونې د لسګونو نورو شبکو د کار د پیلېدو خبر هم ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي امریکا لیواله ده چې د ایران د اتمي پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. جو بایدن دا څرګندونې پرون په مونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د خبرو په مهال وکړې. بایدن زیاته کړه له ایران سره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د امریکا وړاندیز لا هم پر ځای دی، خو دا لیدنه باید واقعي لیدنه وي نه ازمیشتي. د جرمني د مونیخ نړیوال امنیتي کانفرنس نن غرمه پای ته رسیږي. د امریکا او اروپایي ټولنې، روسیا او نورو هیوادونو د 400 په شاوخوا کې مشران راټول شوي دي. یو امریکا ضد وسله والې ډلې د جمعې پر ورځ په انقره کې د امریکا پر سفارت د ځانمرګ برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا ډله چې ځان د خلکو د خپلواکۍ د پوځ انقلابي جبهه بولي په خپله انټرنیټي پاڼه کې یوه خبرپاڼه خپره کړې او په کې د بم چوونکي عکس هم ښودلی دی. د دې ډلې په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ترکیه د امریکا یو غلام هیواد دی. په دې خبرپاڼه کې همدارنګه له امریکا غوښتل شوي چې پیټرایټ دولت توغندي دی د ترکیې له خاورې وباسي. ټاکل شوی دی چې دا توغندي د دوشنبې په ورس فعال شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. سرګی لاوروف ویلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ده ته ویلي چې جان کیری د ده بلنه منلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره له جرمني څخه مسکو ته د ستنېدو په مهال کړې ده. نوموړي په جرمني کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې وه. سناتور جان کیری د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه او د هیلری کلینټن ځای ونیوه. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند افریقایي هیواد مالی ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شو. په مالی کې له درې اونیو راهیسې فرانسوي سرتیري حضور لري او هدف یې د دې هیواد له شمال څخه د سختدریزو یاغیانو ایستل دي. د تیمبوکتو په صحرایي ښار کې د خبرو په مهال چې له چلس میاشتې د سختدریزو یاغیانو په ولکه کې و، اولاند له سیمې څخه په القاعده پورې د تړلیو وسلوالو د ایستلو له کبله فرانسوي ځواکونه وستایل، خو وویل چې مبارزه لا پای ته نه ده رسېدلې او د عملیاتو مشري به یو لوی افریقایي ځواک ته وسپارل شي. له بلې خوا د بریتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند ویلي چې هیواد یې افریقایي ځواکونو ته روزنه ورکوي خو په جنګي عملیاتو کې به برخه وانخلي. د سیز مشغله ازادي رادیو ته خبري. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې اوري. د افغانستان، پاکستان او بریتانیا مشران نن په لندن کې د افغانستان د سولې پر پروسی خبري کوي. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان خلاف ملګرو ملتونو ته شکایت کوي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي
افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د لړخاب وزیر شمنه وکړه چې موږ به د پاکستان د تجارت وزیر سره د پاکستان د سفیر سره په کابل کې خبري وکړي.
افغان چارواکي وایي چې امریکایي چارواکو ورسره منلې چې باګرام زندان به کاملا وروسپاري.
افته یو هم موږ سره تفاهم کړی دا او ان شاء الله رحمان په ډیر نږدې وخت کې افغانستان حکومت کولای شي چې د زندان ټول مسؤلیت غاره واخلي.
د افغانستان د بشري حقوقو ټولنې د خپل هیواد په اړه د بشري حقوقو د څار د ډلې د راپور په اړه څوي. په دې اړه پر راپور سربیره به ووري چې د جرمني صدر اعظم ته د افغانستان د ماموریت پر سر د تروریستي بریټ خبرداري ورکړل شوې ده. د خبري مجله کې په ټول ویډیو ورسپانو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر لندن ته رسیدل چې د بریتانیا او پاکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړي. د افغانستان او پاکستان له ولسمشرانو سره د لندن په سفر کې د دوه هیوادونو یو شمېر مهم چارواکي ملګري دي. د دوه هیوادونو د مشرانو د سرمشریزي ترڅنګ به د دوه هیوادونو نور چارواکي هم غونډي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار ربانی کر، لوی درسی جنرال اشفاق کیانی او د آی اس آی عمومي رئیس حمله زرداری سره لندن تتللی او هغوی به حمله افغان لوري سره جلا جلا خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر سره په دې سفر کې د انتقال د کمیسون مشر اشرف غنی احمدزی، د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپنتا، د ولسمشر سلاکار یحیی معروفی، لوی درسی جنرال کریمی او د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی ملګری دي. ناتو او امریکا هڅه کوي چې له افغانستانه د خپل پوځیانو پوره ایستلو مخکې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پاکستان په مرسته سوله ټینګه شي. د بریتانیا د صدر اعظم ویندوی ویلي د لومړي ځل لپاره دوی د افغانستان او پاکستان پوځي او ملکی مشران، د بهرنیو چارو وزیران، د پوځونو لوی درستیزان، د استخباراتو رئیسان او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر په یو ځای کې راغونډوي. د وویل چې د صدر اعظم کامرون هدف داره چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پیاوړې شي، د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ وشي او په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. د بریتانیا د صدر اعظم ویندوی دغه راز وویل چې دا درې اړخیزه غونډه طالبانو ته هم څرګند پیغام لري او هغه داره چې اوس د هر چا لپاره هغه وخت دی چې په افغانستان کې په سوله ییز سیاسي بهیر کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان او بریتانیا درې اړخیزه سرمشریزه د نړیوالې ټولنې د هغې مهمې ډیپلوماسۍ چکی او سیاسي هڅي برخه ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په دغه هیواد کې پر سیاسي ستراتیژي تمرکز کیږي. د لندن د درې اړخیزي سرمشریزي او په هغه کې د بحث د نورو مطرح کیدونکو مسایلو په اړه احمد زبرجمن راپور لري.
دا د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو د خپل ډول دریمه غونډه ده چې د سولې د عالي شورا ځینې چارواکي وایي کوشش پکې کیږي پاکستان وهڅول شي د سولې خبرو ته د کښېنولو لپاره پر طالبانو له خپل نفوذ نه کار واخلي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي د درې وړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې په ګړندي کېدو او له ترهګرۍ سره په مبارزه او سیمه کې د افغانستان او پاکستان د همکاریو په پراخولو خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه په بېلابېلو مسایلو خبرې وشي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل یو له دغو مسایلو د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو څرنګوالی دی. د یو د زندانیانو د خلاصون په اړه زمونږ خبره دا وه چې د هغوی له خلاصون مخکې باید د سولې عالي شورا خبره کړای شي او مشوره ورسره وشي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې وه چې د طالبانو کوم مشران چې خوشي کېږي باید د سولې پروسه پیاوړې کړي، هغوی د سولې په سفیرانو بدل شي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. ښاغلی قاسمیار وویل د لندن په درې اړخیزه غونډه کې به د پاکستان د هغې ژمنې په عملي کېدو هم خبرې وشي چې ویلي دي له افغانستان سره به په ګډه د ځانوژونکو حملو او چاودنو په اړه د افغان او پاکستانو دیني عالمانو یوه غونډه جوړوي. ټاکل شوې وه دا غونډه په تېرې میلادي میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د پاکستان د نهمکارۍ له امله تر اوسه ځنډېدلې ده. د سولې د عالي شورا دغه مسؤل همداراز وویل چې د لندن په غونډه کې د بحث له مسایلو څخه په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو موضوع هم ده. ښاغلی قاسمیار یو ځلې بیا د افغان حکومت پر دریځ ټینګار وکړ چې دغه دفتر باید یوازې د طالبانو لپاره د مذاکراتو یو ادرس وي، نه د مالي لوجستیکي مرستو د راټولولو او د سیاسي فعالیت. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون کولو لپاره لندن ته په دې سفر کې له جمهور رئیس کرزي سره د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی، د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاحکار رنګین دفرسپنتا، د انتقال د کمیسیون رئیس اشرف غنی احمدزی، لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی، د جمهور رئیس یو سلاکار یحیی معروفی او ویاند ایمل فیضی ملګری دي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران نن او سبا په لندن کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. ستاسو په نظر دا دوه هیوادونه تر څه حده د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي؟ ویل کېږي چې د دې پروسې له مخې د افغانستان په سولې کې پاکستان ته مهم رول ورکړی شوی دی. که په دې اړه نظر لري، د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. مایکروفون ستاسو خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ایسار شویو کانټینرونو ستونزو اواره نکړي. پر موضوع د یو لیک په ذریعه ملګرو ملتو ته شکایت کوي. دوی وایي شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د دوی د مالونو کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړی شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د ستونزې هلته له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې که څه هم د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ژمنه کړې چې له پاکستان سره به د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزه هواره کړي، خو که دا مسئله وځنډېږي دوی به یاد ستونزه د یو لیک په ذریعه د ملګرو ملتو سازمان ته ورسوي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تصمیم نیولی و چې دا لیک ترتیب او د ملګرو ملتو سازمان ته یې ولیږي، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت یې مخه نیولې ده.
موږ ملګرو ملتونو ته تر اوسه لیک نه دی استولی، ځکه چې د ترانسپورټ وزیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به د دوشنبې په ورځ د وزیرانو په شورا کې مطرح او بحثونه به پرې وشي او هیله ده ژر تر ژره حل شي. او که بیا هم ستونزه پر ځای پاتې شي، موږ به مجبور شو چې ناټو او ملګرو ملتونو ته لیک ولیږو.
د افغان سوداګرو او واردونکو د معلوماتو له مخې شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د افغان سوداګرو د ډول ډول مالونو کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړای شوی دی. دوی وایي د دې کانټینرونو شمیر کابو څلور زرو ته رسیږي او پاکستان ته ځینې هر ورځ شاوخوا یو میلیون ډالر جریمه هم اخلي. سوداګر وایي نه یوازې دا چې دې مالونو ته زیان رسیږي، بلکې نه را رسېدو یې د هیواد پر مارکیټونو ناوړه اثر کړی او د موادو بیې لوړې کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې ستونزه به په جدي توګه له پاکستانی چارواکو سره شریکه او هلته به یې لاره ومومي. د دې وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو انتخاب وزیر صاحب د سکتور خصوصي او ځینو نورو مسؤلینو سره کتنه درلودله او له هغوی سره یې په دغه کتنه کې ژمنه وکړله چې موږ به نن بیا هم د نور کله په څیر باندې د پاکستان د تجارت له وزیر سره د پاکستان د سفیر صاحب سره په کابل کې جدي خبرې وکړي او د هغوی نه به خواهش وکړي چې دغه موضوع زر حل کړي.
راپورونه وایي دغه چلند افغان حکومت هم اړ کړی چې په دې وروستیو کې د تورخم په بندر کې پر پاکستانی ترانسپورت هم خپل مقررات په جدي توګه پلي کړي. د دې له امله یو شمېر پاکستانی لارۍ په یاد بندر کې ودرول شوي دي.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. ټاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی به نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي د دې پوځي تړون له غړو هیوادونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي عملیاتو له بندېدو وروسته دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تمویلول نه دروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ایسار شویو کانټینرونو ستونزو اواره نه کړي، پر موضوع د یو لیک په ذریعه ملګرو ملتو ته شکایت کوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د اوبو رسونې اتلس شبکې به ورغوي چې پرې د 50 میلیون افغانیو څخه ډیر مصرف راځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي امریکا لیواله ده چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. وی امریکایي ضد وسله والې ډلې د جمعې په ورځ په انقره کې د امریکا پر سفارت د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند افریقایي هیواد مالی ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شو. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو څخه اورئ. ساعت 9:00 او 10 دقیقې دي. نن یک شنبه د 10 بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو. د آزادۍ رادیو تنس پروګرام د غوړې اچار هم د 10 بجو په خبرونه کې مهیروي. اوس په لجن قالی کوزي څخه واورو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په باب لیکلي.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانډ په وروستۍ غړنه کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ته د نومول شوی پوخانی سناتور چک هیګل د سنا استماع غونډې په اړه یو مقاله لیکلې او لیکي چې له نوموړي څخه د افغانستان د جګړې او په دې هیواد کې د شاوخوا شپږ شپېته زرو ډېر امریکایي ځواکونو د برخلیک په اړه جدي پوښتنې ونه شوې او ټول ټال لس دقیقې د افغانستان په مسلې باندې خبرې وشوې. ورسپانډ لیکي دا به د امریکا د متحده ایالاتو د راتلونکي دفاع وزیر دنده وي چې له افغانستان څخه د ډیر عسکرو زیات شمېر وطن ته راستانه کړي، په اسلامي نړۍ کې د امریکا ستر جنگي او پوځي حضور راکم کړي او د تروریزم پر ضد جګړې کې د یو نوي عصر یا دورې لپاره خپل کمربند ټینګ کړي. لاس انجلس ټایمز یتوی د سنا په استماعي غونډه کې یوازې دریو ډیموکراټو سناتورانو له هیګل څخه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور او ماموریت په اړه پوښتنې وکړې او هیڅ جمهوریت غوښتونکي سناتور د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه پلان په اړه چې غواړي له افغانستان څخه په چټکۍ سره عسکرو باسي خوله هم ونه شوروله. ورسپانه لیکي د کانګرس له دې عمل څخه داسې بریښي چې د افغانستان جګړه ګوندې ختمه شوې او چک هیګل هم همداسې یو انځور ورکړ. چک هیګل وویل موږ په افغانستان کې د انتقال لپاره یو پلان لرو، وطن ته د عسکرو راستنولو ته دوام ورکوو او جګړه به ختموو. لاس انجلس ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به جګړه ختمه نه شي. افغان پوځ او پولیس به لا هم له طالب وسلوالو سره په جګړو کې ښکیل وي. القاعده شبکې سره د تړلې حقاني ډلې ترورستان به د پاکستان په پولو کې غومبر وهي. سیمه ییز جګړه ماران به لا هم له مرکزي حکومت سره د قدرت په سر شخړو کې ښکیل وي. ورسپانه لیکي که څوک خوښ وي او که خپه، امریکا د افغانستان د جګړې په پایلو یا نتیجو کې ستره ونډه لري. امریکایانو په شعوري ډول دا لیوالتیا کمه کړې چې د جمهور رئیس کرزي په مشرۍ په اداري فساد کې د ښکیل حکومت لپاره دي نورې پیسې ولګوي او وینې دي ورته توی کړي. خو لکه څنګه چې جمهور رئیس اوباما ویلي، موږ لا هم باید ډاډمن شو چې القاعده به یو ځل بیا په افغانستان کې د پخې خدلو ځای نه پیدا کوي او موږ لا هم د اټومي وسلو لرونکي ګاونډي هیواد پاکستان د ثبات په اړه اندېښمن یو. لاس انجلس ټایمز ورسپانه د تحلیل په برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر رونالد نیومن خبره راخسته چې وایي مونږ دا غضب مړې جګړه نشو ختمولای. مونږ په دې جګړې کې خپل ګډون کموو. دا بیخي جلا مسله ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرانس ګډونوالو ته د ناتو د عمومي منشي اندرس فوغ راز موسم خبرو ته اشاره کړې او لیکي د ناتو عمومي منشي د کانفرانس ګډونوالو ته وویل اروپایي هیوادونه باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د بودیجې لکه مخ سره اړوند نه کړي. ورځپاڼه لیکي راز موسن د کانفرانس ګډونوالو ته وویل له افغانستان څخه د زیاتو عسکرو ایستل به په راتلونکي کې د زیاتې ناامنۍ سبب شي. د راز موسن په وینا په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې د عسکرو کمول جالب انتخاب بریښي، خو دا به غلط انتخاب وي.
افغان چارواکي وایي چې په هیواد کې د امریکایي ځواکونو له مسؤلانو سره د نتیجې ته رسیدلي چې د باګرام زندان مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان لوري ته وسپاري. د لوی څارنوالۍ چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د باګرام زندان د بندیانو دوسیې به هم د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل شي. په دې اړه د نسیم شفق راپور واوري.
افغان چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو د شنبې په ورځ دا ومنله چې د باګرام زندان ټول مسؤلیت دوی ته وسپاري. د لوی سرندولۍ ویاند عبدالبصیر عزیزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د یو تازه تفاهم لیک پر اساس به ډیر ژر د بګرام زندان ټول بندیان افغان حکومت ته سپارل کیږي او د هغوی پر دوسیو به هم ډیر ژر د سیډن کار پیل شي.
سمره زر چې کیږي ټول بندیان چې پاکستان حکومت ته وسپارل شي او د دوی دوسیه د افغانستان د لوی سرندولۍ لخوا او د افغانستان د ماتکو فایل وسیرل شي او صلاحیت ټول مسئول
ولسمشر کرزی سه موده مخکې امریکا ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکو ورسره موافقه کړې چې د باګرام زندان به په بشپړه توګه افغان حکومت ته سپاري. د ولسمشر کرزی له دې سرګندونو وروسته یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو سیړنیز راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د افغانستان په ډیر شمېر توقیف ځایونو او زندانونو کې بندیان سخت شکنجه او وهل ټکول کیږي. سره له دې چې دا راپور د افغان امنیتي چارواکو لخوا په ټینګه رد او ناسم وبلل شو، خو د عامو خلکو او بشري حقوقو د سازمانونو سختې اندېښنې راوپارولې. ایسف ځواکونو هم له دې راپور وروسته اعلان وکړ چې افغان حکومت ته د پخوانۍ موافقې پر خلاف د افغان بندیانو سپارل ځنډولې دي. خو د لوی سرنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزی وایي چې له بهرنیو ځواکونو څخه د زندانونو مسؤلیت د افغانستان له ملي حاکمیت سره اړخ لګوي او افغان حکومت د په خبره دا وړتیا لري چې دا بندیان وساتي او دوسیې په سمه توګه وڅېړي.
خبری مجلع اوري.
دی حلال پیسې واخلي، کار وکړي، د خپل لاس نه پیسې وکړي، که صبر خنه دا ټول پیسې آرام ده.
دا به د ژوند په رنګونو کې واورئ چې د دې خبرې مجلې په وروستیو شیبو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي تر 2014 کال وروسته به په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت تر اوس خراب نشي. دغه سازمان دا خبرې داسې وخت کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل کالني راپور کې ویلي چې کېدای شي تر 2014 وروسته چې کله بهرني پوځیان له افغانستانه وځي نو د بشري حقونو وضعیت په چیرې بیا د شزو وضعیت له خطر سره مخامخ شي. په دې موضوع د معصوم میوان راپور واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع ادارې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان نوې خبر سوي راپور ته په کتلو بیل نظرونه لري. د دې نړیوال سازمان کلنۍ راپور د جمعې پورې خبر سو او پکې ویل شوی چې په 2014 کال کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې بشري حقوقونه په ځنګړي ډول د شوزو حقوقونه لګواش سره مخ کېدای شي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې له 2014 کال وروسته د بشري حقوقو په خوندیتوب کې نړیواله ټولنه مهم رول لوبولای شي. د دې کمیسیون د کابل د دفتر مسول شمس الله احمدی د شنبه پر ازادي راډیو ته وویل ک نړیواله ټولنه د هغو عواملو د لمنځوړلو لپاره کوشش وکړي چې له مخې بشري حقوقو ته زیان رسیږي نو د بشري حقوقو په اړه اندیښنې راکمولای شي.
کچې د 2014 پورې نړیواله ټولنه په دې اوتلني کې چې د افغانستان دولت سره په مختلفو چارو کې مسؤل کی او دا ماسي سبب دي چې د خوشن مسله قوتونه تکمیل شي. د دې اوتلني کې چې د افغانستان ځان ساتنه وکړي، د افغانستان اساسي قانون د خپل قوت سره پاتې شي
سیاسي او د افغانستان د اساسي قانون شتون دا په خپل یو تضمین د افغانستان د ټولو خلکو د حقوقو د تضمینولو په اړه په خصوص د خزینه او لپاره
د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان په کلنی راپور کې اداري فساد د قانون ناعملي کېدل کمزوري حکومتداري او له قوانینو سرغړونې هغه ټکي بلل سوي چې افغانان یې له خپلو حقونو نه هیلي کړي دي. په راپور کې همدارنګه ویل سوي چې د ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې اوس هم د بشر پر حقونو تیری کوونکو جنګ سالارانو او مفسدو چارواکو ته په لوړو ځایونو کې دندور کول سوي. په راپور کې لیکل سوي چې د افغانستان کمزوري قضایي سیستم یو بل ګواښ دی چې د نارینه په پرتله د ښځو حقونو ته پکښې لږ پام کیږي. یو شمېر حکومتي چارواکو ته په دې اړه تلیفون وکړ او د دې راپور په اړه مو نظر ځنې وغوښت، خو له ډېرو کوششونو سره سره څوک خبرو ته حاضر نه سوه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په رادیو سربیره په انټرنیټ کې ازادي راډیو لوستلی او اوریدلی شي، ازادي راډیو ډاٹ اورګ یا ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس په باور چې په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د دې هیواد پر خاورې د یو تروریستي برید ویره رامنځته کړې ده. په دې اړه یوې جرمني ورځپاڼې راپور ورکړی او ویلي دي یو جرمني سخت دریځې ګواښ کړی دی چې په دې هیواد کې به بریدونه وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
یوې جرمنی ورسپانې رپورت ورکړی چې یو جرمنی اسلام پالی ګواښ کړی، ویلې دي سکل په وړي کې به برید وکړي او د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل به وښني. د رویټرز خبري اژانس وایي دی کستا ګواښ په انټرنیټ کې په خبري شوې وی ویډیو کې کړی. دا راپور له مخې د جرمنی د استخباراتو د ادارې یو ویان تایید کړی چې د دې ادارې مامورانو دا ویډیو لیدلې ده. د ډایویلټ ورسپانې د شنبه په ورځ رپورت ورکړ چې په دې 3 دقیقې ویډیو کې یو جرمنی اسلام پالی خودل کیږي چې خپل ځان ابو اعظم بولي. راپور زیاتوي ګومان کیږي چې نوموړی یو هغه سختدریځې سلفی دی چې تیر کال مصر ته له جرمني څخه ولاړ. د دې جرمني ورځپاڼې په وینا په ویډیو کې ابو اعظم وایي د عربو پسرلي ته په کتنه به اوس موږ د اروپا د وړي په تمه یو. د راپور په اساس جرمني چارواکو په دې وروستیو کې په جرمني کې پر میشتو سلفي ډلو څارنه زیاته کړې. په جرمني کې 4000 سلفیان اوسیږي چې د دې هیواد د 4 میلیون مسلمانو اتباعو یوه وړه برخه جوړوي. د رویټرز خبري اژانس وایي د افغانستان په ماموریت کې د جرمني خپل کېدنې د دې هیواد پر خاوره د یو تروریستي برید د ترسره کېدو ویره رامنځته کړې. د جرمني پارلمان تیره اونۍ په افغانستان کې د خپل هیواد پوځي ماموریت د 14 میاشتو لپاره تمدید کړ. د راپورونو مخې په افغانستان کې به د جرمني رول په تدریجي توګه کم شي او د دې هیواد ټول ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پای پورې له افغانستان نه ووځي. جرمني سره لدی چې خپل سرتیری له افغانستان څخه وباسي خوشمنه کړي ده چې لدی هیواد سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
د ژوند رنگونه
نوم درته وایي
عمران.
ته څه کلنی؟
وکاله.
وکالنی دلته څه کوي؟ د بازار په سر لاسونه دیم لوستي، پښې دیم لوستي، څپلکه دې په پښو دي.
جال خس
دغه لاس کې دې څه وینم؟ ته خو یو در جان چاولې دې. دا به څه کاخ لی درنه؟
یو خس په سالون پات شو.
دا دې ورور دې تر سره نه
او
ښه ته راځه سي ته سره خبرې وکم. ما دې ورور سره خبرې وکړلې د دې موسم ده. ته دې خپل نوم راته وایي؟
جاوید.
ته څه کلنی؟
زه لاس یو لاس بلنه.
تم جاول خرسې؟
نه زه خلتي خرسم ده. جاول خرسې
دې ورځ ته څومره کار وکوي؟
کوم سل په یو نیم سل په یاتیار په موږ کېږي. تا څنګه اوسه په څنګه غالي دې نه کاروبار دې زنه کې نشتم ده. هم واسه خو یو سر په کار وشي.
بل څوک نسته ته کار وکي؟
نه غیا ورور به دغه خاص ټولې نو نو دا د وکړ.
پلار څنګه؟
پلار می کراچوني کې
څه خرڅې؟
خرڅې نه ده سودا وړي او کراچي کې به تر وړي ده. سلام دکاندار ته
کوم چیرې ده؟
الی وایت کې
مکتب ته ځي؟
مکتب ته نه وایي.
ولې مکتب ته نه ځي؟
د سله چې پلان کار وکړي موږ کار کوو نو څنګه کوو؟ پلان یې نو څنګه وکړي؟ ماشي به کاروبار ما کار وکړي تاسو اصول وکړي دا شهر ترکاری ما کاری پیسې وځي.
څو نفر یې په کور کې؟
کور کې موږ 10 نفر یو.
دا دلته ځنه وای وای تاسو کې صبري هم کوي د رښتیا ده؟
نه ولا دا کې صبري موږ نه شو کوي. بل دا دلته ما نه وړه د ورکی کوي. هغه هغه چې کوي ورور هغه تختی به موږ خلکو نشوي تا کړی د موږ تعالی شي کوي مال کاکا وګوره چې نشته بل څه به چې هغه یې موږ ګرېږي.
بیا څنګه راویا در سره کوي چې تاسو د غلا
ته وایي چې دا سره غلا کوي؟ موږ وایي چې موږ غلا نه کوو. بل ورکی هغه به وایي چې هغه ورته موږ ته وخی هغه چې موږ راشي ورته خی هغه خو نه کیږي. پیدا یې که سړی چې راشي هغه تختی موږ نه وخی موږ تختی موږ نه عمر کې به زه غلا نه ده کړی.
یعنی ته وایي چې کار ښه ده چې سړی د
کار دی؟ حلال پیسې واخلي کار وکړي د خپل لاس نه پیسې هغه کې کې سبې مجبوری خنه ده ټول پیسې آرام ده ځان باندې پیسې پیدا خپل کور ته وېسو
تاسو سار لوخت راوزې بیا تر ورسته دلته سړی دې نه کیږي دا تاسو جامې هم نه
سړی ته کیږي ولا چې څنګه وکړو سار وز نو چاس کو نو خیر وز د دولس بجې پوری کار کوو نو بیرته زو ډوړې خو کور ته پیسې ورکو بیرته راځو
ته دا لاسونه هم ډیر سړی سي ډیر هم سړی وسی به دا چیرته تا ودوې
بیچاره چې یخلی بیچاره ته کته یخلی دې څو کاغذونه ټولو ور بلکو کینو بیا چې یخنی ملغه شو تو دو شو بیا بیر تر از کار ته
څه وړي تر تون کې څه در نه جوړ سي
زه ما چې زه ما ته په ما ډاکټر یا می پولیس را نه جوړ شي
زه خدای دې خپل ارمانو ته ورسو
امين دي خاله
دا وه د ازادي رادیو د نن ورځې لمړی خبری مجله دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي تشکر از شما سره سلام.